سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیون ناروېجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه د ناروی د بارنوي چارو وزیر انیکینو تیلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو جرمني بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرنس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 221 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه د جرمني د بارنوي چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده د دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله د سر سلیم نړیوال کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې د اولدی سره سره جګړه پکې پای ته رسیدلې اقتصادي اجتماعي او بشري ستونزې مخ پړې دودي د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وینا کوله ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یو موافقه لاسلیک کړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته لزر ټنه نور غنم ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو په ځواب کې پاکستان دا هدف په 3 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو راکړ د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی وهلی خبرونه مو واوریدل اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبو معرفي ته له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2 میلیارډ او 340 میلیون ډالرو مرستي ژمنه وشوه د ملګرو ملتونو سرمنچي د غونډې پرانیستونکو ویناوالو
Our funding appeal for Afghanistan.
موږ نن لم راستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو ستره غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ.
افغانستان نه بشات ضرر نه
وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې پرونو ویل پروشتي میاشتو کې هر ورځ زرګون افغان کډوال ور اوړي عبداللهیان ویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دي
نگران وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم
یوه ډله امریکایي مېرمنې افغانستان ته تللې دي وایي چې د ښځو د تعلیم لپاره به هڅو ته دوام ورکوي
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره غږ راپور
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
آزادی رادیو تا غوگست رازو ده پروگرام اول مطلب تا د ملګرو ملتونو په کوربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2 میلیارډ 340 میلیون ډالرو ژمنه وشوه د دغه مرستو لوی برخه امریکا متحده ایالاتونو جرمنی بریتانیا او ناروی ورکړې ده په اصل کې د ملګرو ملتونو سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د 4 میلیارډ څلور سو میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دغه اندازه مرستې له افغانستان سره ونه شي نو د افغانستان وران او له زوړ سره مخ اقتصادي حالت به لا پسې مات او ګډوډ شي. د ازادي رادیو خبریال اسمت ساروان په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون ناوخته اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې یو څلوېښت نړیوالو مرستندویانو د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله او پر مرستندویانو یې غږ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرطه مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتې وه. سرمنشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واک ته رسیدلي سقوط شوی او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سږکال د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او د بدن د غړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. سرمنشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه او ویلي چې د طالبانو د بشري حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوې مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غوښتنه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځنی کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لرې کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم داراز وای چې د افغانستان گاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له اوو میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشری حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یوه ډله امریکایي میرمنې له یوې اونۍ راهیسې د نجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې دیرا دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي، زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شوو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختې دي. یادو میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمهیزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت هم له یادو میرمنو سره لیده کاته تاییدوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودونکي او د همدې بنسټ د مدیر پلاوی پخوانی غړی ده. هغه د هندو مذهب یو مترقي رهبر هم ده. سونیتا د هغو او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهیسې زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي، افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شویو مالي شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتون کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسودا سلطان، سونیتا وسوانات، کیلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس مسنجرو، میډیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر 12مې پیښې هغه پاتشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعاله مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه وویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځو سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره غږ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي. اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي د نجونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي. او درېیم د کنګل کړي پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې به دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا باید بیرته افغانستان ته راشي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپلو ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابروو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوي دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ایران وایي په ورستیو میاشتو کې راورز زرګونه افغان کډوال دغه هیواته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړي. ملګری ملتونه هم تاییدوي چې په تېرو اوو میاشتو کې ایران ته هر ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډېر شمېر کډوال بېرته افغانستان ته اړول کېږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تېرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د 13 افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړي، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیرقانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته رااړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي وو چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15 زره افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3 زره افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلي و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو له مخې په 2020 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په تیرو څو میاشتو کې له ایرانه د ایستل شویو افغانانو شمیر 3,60,000 تنه وښود.
ورسته لدې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستو هیوادونو د ګازو په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمېر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګازو د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به واک شو تر هغه وروسته. اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپور وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. ښاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساری سره لکتنی وروسته اعلان وکړ، ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د غازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او که کوم هیواد دا شرط ونه مني د غازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسیږي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غازو اخیستونکي باید د روسیې د غازپروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غازو پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر ویل که د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتری پسې پور وشمیري او واقف به یې د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1,550 میلیارد متر مکعب غاز صادر کړی چې له هغو څخه 80 میلیارد متر مکعب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیستی. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څه ښه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4 نوي 9000 4 سواتیا
ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او لامل یې څه باندې 100 روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت کې
د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او لامل باید د اوبو کانالونه لختي او نهرونه پاک شي. ښاغلي حسن آزادۍ روډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده په ټول کندوز کې په ټول ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي هغه موږ په کار ګمارلي. د دې هغه کوم غنم چې دي هغه کندوز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګار خلک چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خرابات ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بیکاری سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لختي زابرونه بیالې نارونه دا پاکو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي چې هغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډېر خوشحاله استو اوس فعلا په کار کې مصروفه یي، هره ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوش یو چې موږ ته د کار زمینه را برابر کړه. موږ دلته زابرنه لشتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر شي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندوز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورونکي وایي د پوخه پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د 2 میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمېر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډېری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای سي له مطالعې څخه یو بلې خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تېروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډېر کم سوی او ورته ډېر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیفه دی، نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل به بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لنډ راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بېکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غله پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري، نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي، ورته وایي چې تا د پلاني مولوي صاحب زوی وژلی دی، نو راځه زموږ په کار یې، ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې، بیا د هغه څخه پیسې واخلي، غلا ځینې وکړي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي. نو دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسؤلینو په نامه باندې کار کوي. زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نسی او کوشش وکړي علماي کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدامې ما د پوس ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کار کړم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې د غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډېر لوړ دي مګر بیکاري زیاته ده. د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
عبدالمحمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د پزې په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بسته کړې، دغه تر هغه بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه زما پیغام ورسېد د کاسې ژر بسته کې بیخي موږ سره په تکلیف دلته تنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیامیم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي راډیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خبرونه دي ک داسې نور د ملمنو فاز خبرونه دي ک ادبي خبرونه ټول مشترک قدر وړ دي. د ازادي راډیو وکن ډیره زیات خلکو د پاره د ټول افغانستان د پاره خصوصا بیا د افغانان د پاره ډیر خدمتونه کړی دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بیخي امن امان دی، ټول خلک په خپل ورځنی چارو باندې بوختي. خو یو خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تاریخ ډیر کرل سیوی دی او غنم په کم کچه باندې کرل سیوی دی نو د سناسه خلق د لوږو د تن سره څه مختی د دی خو وچکلی ده نو هله مونده چې پراتلونکو لو کې غنمان ډیر وکړسي او خدای پاک چې د خیر ورښتنه وکي موږ په دې باندې زیات خوښ یو
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي
د سهارات نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیون ناروېجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالر سره برابر ده اعلان کړه د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ او سره یو موافقه لاسلیک کړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د دبليو ایچ او په وسیله افغانانو ته لزرټونه نور غنم ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وکړي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دوچې ازادي په سپو کې پروګرام مختبیایي
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
زما نوریاس نوری نیکه اهلی و منی د افغانستان پر روان وضعیت نن دوه غونډې متمرکز دي په چین کې د افغانستان ګاونډیان د هیواد روان وضعیت ارزوي او د جنیوا په غونډه کې مرستې ته د سختو اړو افغانانو لپاره بسپنه راټولېږي د دوه غونډو ګټه کوي افغانستان د خو توپیر دا دی چې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په وینا د افغانستان د روان وضعیت جاج اخلي او د هیواد د سیاسي اقتصادي او بشري ستونزو د هواري لارې چارې لټوي او هم د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنو ته ځواب مومي خو د جنیوا د کانفرنس څلور قربانه ملګري ملتونه بریتانیا جرمني او قطر هیله مندي چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره څلور میلیارډ او څلور سوه میلیون ډالر بسپنه راټول کړي دواړه غونډې داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات په تیره هغه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي دي ښځو پر سفر او پارکونو او میله ځایونو ته په تلو یو لړ محدودیتونه لګولي دي نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدامات به پر دغو غونډو په تیره د جنیوا پر غونډې چې په افغانستان کې د شاوخوا 95 سلنه نفوس لپاره چې ویل کېږي کافي خواړه نه لري مهم ګڼل کېږي اغیز ولري نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د 600 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کوي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی نړیوال بانک ویلي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري د طالبانو د حکومت دغو اقداماتو سره سره به نړیوال په خلاص لاس د دومره مرستو ژمنې وکړي چې ملګري ملتونو یې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو ژوند ژغورنې او معیشت برابرولو لپاره غوښتنه کړې ده البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له دغې غونډې مخکې ویلي وو چې تر اوسه یوازې د 14 سلنې مرستې ژمنه شوې تر اوسه هیڅکله هم نه دي لیدل شوي چې ملګري ملتونه دې یوازې د یو هیواد لپاره د بشري مرستو لپاره د دومره پیسو غوښتنه کړې وي د دغو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو په ترڅ کې په کور دننه د طالبانو کړه وړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل او برعکس او هم د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره هڅې او اړوند نور موضوعات له خپلو میلمنو سره څیړو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس آزرخش حافظي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکرشاه سادات. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حافظي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ییز غونډه تاسو څه ډول ارزوئ؟ چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دي او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته. دا د دې سرګندوی ده چې افغانستان اوس هم د دنیا لپاره مهمه ده او ختیځ او لویدیځ د افغانستان په اصله ځلې کوي او دا زموږ د افغانستان نجال او غریب خلکو لپاره یو څه زیری دي. دا چې ولې چین دا ابتکار وکړ او یو ګشت مجازي دا کار وکړل او دا دوهم ګشت په فزیکي توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راوبلل او پایځن د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بینالمللي اجماع په خاطر. دا ښه خبره ده، د افغانستان د اهمیت څرګندوی ده. او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو د خپل د غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی او چین هم خام مواد ډېر اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي. او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح د نظم نوین جهاني چې افغانۍ تقریبا دو په ختمېدو دي او نوی نظم جوړیږي، په هغه نوی نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیټیک او جیو اکانومیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان دیوال دي او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته، او دا ښه خبره ده.
مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب سره تاسو ته بده شو. د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع تکرار شو. د طالبانو د حکومت تقریبا د غدونی میاشت پوره شو، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلی. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. له نړیوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته او د بس درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. حامد او مصلی، د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څرنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکسه کوي تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی، او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په هماغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې او د دولتونو د روابطو په مابین کې، او ممکن یو نیم وخت دغه تعاملات لږ ټکنۍ کېږي او په ځان سره د یو بل سره د تفاهم په دروازو باندې سره درېږي. دا د دې معنا نه لري چې له افغانستان سره به تفاهم نه کېږي، تعامل به نه کېږي او د افغانستان به له دنیا سره نه سیال کېږي. دا د دې معنا نه لري. د چینایانو او د دغه هیواد د مشرتابه او له افغانستان ولس سره د دوی زړه خواخوږي ډېر د پام وړ دی، او د افغانستان د حکومت د تازه اقداماتو او په خارجي سیاست کې د دغو هڅو زیږنده پایلې د افغانستان تاریخ کې بې ساره اقدامات بلل کېږي. اوسنی دولت هڅه کوي چې د همدغو اصولو او همدغو مهمو لاسته راوړنو په اډانه کې له دنیا سره په مختلفو برخو کې هغه تعاملات ترسره کړي او په هغو تعاملاتو کې شامل شي چې دواړو هیوادونو یا د مختلفو هیوادونو تر مابین د تفاهم او د راکړې ورکړې او د حسن همجواري او د دنیا سره د روابطو د پاللو په مفهوم هغه اساسي معنا افاده کړي. موږ ډېر خوشحاله په دې یو چې دنیا په دې باندې پوه شو چې طالبان یا د طالبان اسلامي امارات هغه څه چې شل کاله تبلیغ او نشر او پخش کېده هغه څه څیره نه لري. ولس هم رضایت لري. د افغانستان د ولس لپاره د اوو میاشتو لاسته راوړنې په بې ساري ډول د تېر شل کلن نظام څخه ډېر دي. ولس هم قناعت وکړ چې یو لاس حکومت
کامیاب صاحب راته کولای شي چې وایي له جګړې د بندېدو پرته څه لاسته راوړنې په دوو نیمو میاشتو کې لرو؟
بله، د جګړې بندېدل خو عمومي شاید په دنیا کې د انسان لپاره د بشریت لپاره تر ټولو مهم شی نوري صاحب امنیت دی. چې امنیت نه وي هیڅ امکانات نشته چې زه له تاسو سره له دغې نه وغږېږم او تاسو دلته خپل مخاطبینو ته نشرات وکوي او یا نور مسائل مطرح شي. د فساد له منځه وړل، د ډلو ټپلو ختمول، د طرفګنیو، د تعصبونو، د قومي مشکلاتو او په همدې ډول باندې د اقتصادي پرمختګونو او د څلورو مهمو پروژو د پرانیستي او په همدې ډول له پانګوالو سره د افغانستان د آینده تجارتي نظام او په دغه تجارتي نظام کې د افغانانو د هوساینې په اړه زښت کټې لاسته راوړنې حکومت لري.
بله،
نو تر ټولو مهمه دغه مسایل دي جناب نوري صاحب چې دا د افغانستان اسلامي امارت حکومت کې ترسره شوي دي.
بله، کراشو ستاسو د خبرې ته چې د افغانستان وضعیت یا د افغانستان د وګړو وضعیت هم هغه څه نه دی چې نړیوال تصویر کوي. په افغانستان کې خلک ډیر وږي دي، یوازې یوه مؤسسه مرستندوی د ملګرو ملتونو نه ده چې همیشه یا تل خبرداری ورکوي، بلکې ډیرو مسوده خبرداری ورکوي. تقریبا 95% د افغانستان وګړي خواړه نه لري. دی واوریدونکو کې غږ بدل تواورو چې څه وایي.
ډیره بد ورځ دي، افغانان د سختو بد ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانان سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام درې ورځې مخکې د یوې سروې نتیجه خبره کړې ده چې وایي په افغانستان کې په اوس وخت کې 2.5 میلیون وګړي شدید د خوړو خوندیتوب نه لري. کامیاب صاحب تاسو څه وایي؟
بله بله، نوري صاحب، د 2014 کال د اگست 14 باندې هم د افغانستان د خلکو د اقتصادي بد وضعیت په اړه باندې نړیوالو بنسټونو او اړوند مرستندویو ادارو اندېښنې څرګندې کړې وې. د فقر کچه د اسلامي امارت په واکمنۍ کې نه ده راټیټه شوې. دا خدای خبر ده چې یو انقلاب شوی، یو فاسد نظام، یو دولتي نظام نسکور شوی، بل نظام راغلی دی. دې کې خو د انقلاب په تحولاتو کې خو طبیعي ده چې هر څه ګډوډېږي او بېرته د نظم لوري ته روانېږي. وخت ته ضرورت دی، مګر منطقي خدا دا چې سړی د فقر او بدبختۍ مخینه ته اشاره وکړي چې په 2012، په 2014، په 2014 او تر 2014 پورې دغه کالونو کې دنیا د افغانستان د خلکو په اړه ډېر جدي او کلک اندېښنې درلودلې. د افغانستان شتمنۍ غلا شوه، د افغانستان سرمایه لوټ شولې، د افغانستان هغه ملي سرمایه چې وخت تیرو حکومتدارانو لوټ کړل، له ځانونو سره یو وړل، په یو مخ نه په څو میکانیزمونو باندې د افغانستان د خلکو شتمنۍ لوټې شوې. اوس دا ټول زه ګومان نه کوم چې دا د محل د استناد ولري چې د افغانستان اسلامي عبارت باندې وتپل شي، مګر دا خبره هم د دې معنی نه لري چې باید حکومت خپل مسؤلیتونه ونه پیژني. بله، اسلامي عبارت مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د خپل قلمرو په اډانه کې خپل ولس ته، خپل خلکو ته د فکر د لمنځورلو په برخه کې منظم برنامه ولري.
دې خبرې تر ازو وروسته کله چې یو څوک قدرت په لاس کې اخلي، که په افغانستان کې پخوا طالبان په مختلفو سیمو کې جنگیدل خو قدرت په لاس کې نه و، په ټول افغانستان چې اوس واکمنان شوي ډیر مسؤلیتونه هم ورلغاړي دي، ولس ورلغاړې دي او ولس هغه اړتیاوي باید پوره کړي. ورسته بیا هم پر دې باندې خبرې وکړو. د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو میلمنو غوښتو کوټاو او ریګو.
سادات صاحب، راشو د چین غونډې ته مخکې حافظ صاحب ویل چې چین د افغانستان یو مهم لوبغاړی دی. دا غونډه د هم د دې لپاره رابلل دي چې په راتلونکو کې په افغانستان کې خپل لپخې ځای ولري. چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په تیر بیا طبیعي زیرمو کې څومره تاسو دغه غونډې ته خوشبین یا دغه غونډې ته هیله من یاست چې دا به لاره پرانیزي دې ته چې په افغانستان کې هغه ستونزې چې نن ورځ دا هیواد په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی آوار شي؟
ګوري، یو نړیوال تعامل وجود لري، هغه دا چې کوم هیواد چې لا په خپله په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د چین غوندې یو بل اقتصادي زبرځواک چې هم په سیمه کې هم په نړۍ کې خپل د ګټو په لټه کې دی، څنګه کولی شي چې هغه هیواد چې په رسمیت نه پیژني د هغې سره د داسې معاملاتو په لاره کې وارد معاملې شي او قراردادونه وکړي، او دا قراردادونه بیا د کم نړیوال قوانینو پر بنسټ کېدلی شي، بغیر د دې چې افغانستان یو ځل بیا لکه د یو بل زبر ځواک په لاس لوېدو او د هغوی د ګټو او د نورو د ګټو د شریکېدو په نتیجه کې به یو بل حالت رامنځته شي چې افغانستان به په یو بل تقابل کې قرار واخلي. زه بې له شکه دا شیان د افغانستان په ګټه هغه صورت کې ګڼم چې د افغانستان نظام یا حکومت لومړی خپل مشروعیت خپل د ولس نه ترلاسه کړي، بیا د نړیوال نه او بیا د تعادل په پام کې ولري چې د بل زبر ځواک په اصطلاح قهر ځان ته راونه پاروي. دا نړیوال موازین په پام کې نیول د دې مراودو لپاره هغه ډیپلوماسۍ لارې څارل دا تر ټولو لومړی شرطونه دي. د چین هېواد لپاره تر ټولو زیات اوس د دې ښه الای چې د اصطلاح ملګری چې د پاکستان دی، او فعلا پاکستان خپل د راتلونکي لپاره خپل د بقا لپاره خپل د اقتصادي ګټو لپاره یو ځل بیا افغانستان استفاده کوي.
مننه سادات صاحب. حافظ صاحب، که تاسو در شو د چین هغه پالیسۍ ته په پام سره چې تر اوسه پورې خودلې په نړیواله سطح ډېر خپل ګټې تعقیبوي، ډېر په دې پسې هم نه ګرځي چې په هیوادونو کې څوک واکمنان دي، په تېره بیا د بشر د حقوقو موضوع هغه چې لویدیځ ډېر رابرسېره کوي، ساده صاحب له خبرو سره موافق یاست چې مهمه ده د چین لپاره چې په افغانستان کې څوک واکمنان دي او که افغانستان ورته مطرح ده او راتلونکي ګټې ورته مطرح دي؟
اول خو وایي چې ارتکاب عمل پر دوه اصول باندې ولاړ دي، دفع ضرر او کسب نفع. د چینایانو کړوله هم پاکستان او نورو هیوادونو په مقابل کې د دغه اصل څخه مستثنا نه دي. ما مخکې عرض وکړل چې یو د چین لویه مسله د دې ملي امنیت دی چې ډېر هیر لري، ځکه چې دا چینایي مسلمانان افغانستان سره ګاونډیان دي، د چینکیانګ یا ورومچی او د قشقر یارکند د بدخشان سره همسرحدي دي، نو دوی نه غواړي چې دننه په چین کې داسې اسلامي حرکتونه د افغانستان له لارې تحریک شي. نو د خپل مسؤلیت په خاطر او خپل د ملي امنیت په خاطر دوی ډېر لیوال دي چې هر حکومت چې په افغانستان کې وي هغوی سره دوی تعامل وکړي او د دغه حساس څخه مخنیوی وکړي، د احتمالي غمیزه څخه. دا د دوی لپاره یو ستراتیژیک اصل دی. دوم مسله لکه چې تاسو برسیره ده، چین ډېر لوی صنایع لري، حتی تولید ناخالص ملي چین یا جی ډی پی د چین امکان لري چې په څلوېښتمه پورې د امریکا څخه زیات شي، او دا لپاره خام مواد ته پکار دی، او خام مواد که چیرې لیرې څخه راوړي خو بیا ترانسپورټیشن دی او دا مشکلات دی او قیمت اوس د شپمنت هم ډېر زیات شوي دي. نو افغانستان ته پاملرنه د دې پرې خاطر دي چې افغانستان د زیرمو څخه ډک هېواد دی او ډېر خام مواد هغوی ته برابرولی شي، نو په دې خاطر باندې چین دا کوي. اما دا چې څنګه یې کوي، په کوم چوکاټ کې کوي، دا خو ډېره مهمه خبره ده چې باید دغه بینالمللي پروتوکول نه په پام کې ونیول شي، او افغانستان دغسې یو معتبر او سیاسي مشروع ادرس ولري.
بله،
چوکاټ د همکارۍ دی.
بله حافظ صاحب، مننه. تاسو هم د همدې موضوع یادونه وکړه، د نړیوالو موازینو، نړیوالو نورمونو، نړیوالو منشورونو چې افغانستان مخکې لاسلیک کړي دي، او غوښتنه هم ځینې کېږي چې باید هغه واکمنان چې په افغانستان کې راځي باید پر هغو ته درناوی ولري. کراسو کامیاب صاحب، تاسو ته دغه د نړیوالو نورمونو یا معیارونو ته پام کول، آیا د حکومتونو چې اوس کراسو د افغانستان کې د طالبانو حکومت ته، آیا دوی ته په کار نه ده چې باید له نړیوالو سره پل کیږدي او هغه نورمونه او معیارونه چې منل شوي دي، که د زده کړې په برخه کې دي، د کار په برخه کې دي، هغه باید ومني که غواړي چې نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
منطقي پوښتنه ده. د دوه تړون او په دغه تړون کې درج شوي مفردات او مندرجات ټول هغه موارد دي چې د افغانستان اسلامي امارت په حکومتداري کې هغه په پام کې نیسي، او له دنیا سره د تعاملاتو په اډانه کې د دغه معاهدې هغه مهم ټکي اجرا کیږي. وار وار په سیاسي تریبیون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې موږ له ګاونډیو سره او د دنیا له نورو هیوادونو سره د تعاملاتو او د روابطو د پاللو جوګه یو، او غواړو چې موږ سیال پاتې شو. مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو څرګندونو او له افغانستان سره د دنیا دریځ څه شی دی؟ دا پوښتنه باید
تقریبا او میاشت مخکې مطرح شوی وای. افغانستان خو ژمنه کوي، طالبان او امارات ژمن دي چې مونږ د دوحې د تړون ټول مفردات تطبیق کوو، مگر دنیا د چې بهانه لټوي او کله هم د دولت لپاره
کامیاب صاحب کرا سو هم دی خبرې ته اوس ګوري. تقریبا ونیم میاشت مخکې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، ونیم میاشت کې لشبګم ټولګي پورته په ډیرو ولایتونو کې اول د ښوونځي نو پرانستل شوي، بیا ژمنه وشوه چې د وري په درېیمه به پرانستل کیږي. دغه موضوع ونیم میاشتې وخت ونیوه، مشکل چیرې دی؟ په تیرو رژیمونو کې د ښوونې وزارت سره کودونه شته ده که موضوع د جامو وي، د ښوونځي که د لباس اغوستو وي، د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سمې جامې وي یا د اسلامي شریعت سره وي. په افغانستان کې دا شی مخکې لرو، هلته ثبت دي، له هغو نه استفاده کیدای شي. ولې باید د نجونو پر مخ ښوونځي تړلی پاتې شي؟
نوري صاحب، یو څه غواړم چې د ازادۍ راډیو له طریقه ډاډ ورکړم خپلو هیوادوالو ته چې اسلامي امارت د خپلو کړو ژمنو لپاره هېڅ وخت نه غواړي چې پوښتنې را برسېره کړي د نظام په وړاندې. هغه به عملي کېږي، هغه به تطبیقېږي، او دغه کوم فرمان چې صادر شوی د نجونو د درس د توقف په اړه که لږ تمرکز پرې وشي، په هغه کې نه دی ویل شوی چې مطلق بند، تر امر رسانی. امر رسانی له حقوقي لحاظه د دې معنا لري چې یو څه پروسه کې مشکل موجود دی یا اصلاحات به راځي، بېرته به دا پروسه شروع کېږي. پرون د افغانستان د پوهنې وزارت یو سلسله اقدامات وکړل چې د ښوونځیو د بېرته د خلاصولو هغه مزل لنډوي، او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا بېرته اعلانېږي او ښوونځي به بېرته د افغانستان
بله. کامیاب صاحب کرا شو دې خبرې ته دا ژمنې مخکې هم ډېرې شوې دي او وخت هم ډېر حساس دی. ونیمې میاشتې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، د افغانستان میلیونونه وګړي وږي دي، نور ډېر بېکاره شوي دي. تقریبا 1,000,000 کسان چې د افغانستان په ملکي دولتي ادارو کې کار کوي اکثرا وزګاره شوي دي. افغانستان په اوسنۍ په ډېر یو حساس مرحله کې دی. نن د چین ولسمشر شي جین پینګ دغه دورزنی غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان یو حساس مرحلې څخه تیریږي. نن ورځ 4.4 میلیارد ډالر نړیوالې مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال دا مرستې چې کوي، خو دوی هم ځینې غوښتنې لري، دا غوښتنې خو باید عملي شي.
نوري صاحب، د افغانستان کورنۍ مسایل همیشه د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او د حکومت اجرات چې هغه کوي، د بیکارۍ او د لوږې یا د فقر کچه خو مخکې هم عرض وکړه تاسو حضور ته چې اوس نه راټیټه شوې. په افغانانو کې 40 کاله کېږي چې مشکل دی، په افغانستان کې 40 کاله کېږي دغه وضعیت دی. تېر حکومت هم ډېر سوچا او ډېر پاک نظام نه و، په هغو کې هم متعدد مشکلات موجود و. د همغو مشکلاتو له وجې نه د اوسنی نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اوس هم دا نظام اخته دی چې د تېر رژیم نظام صفاکي ادارې دولتي منظم کړي. دا د دې معنا نه لري چې د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ باندې به نور افغانان له کار کولو نه، له زده کړې نه، او لا شهروندی او مدني حقوقو څخه به محروم کیږي. دا حقیقت نه لري او حکومت مسؤلیت لري چې ښه چاپیریال رامنځته کړي.
بله، مننه. ساده ست تاسو درزو د جنیوال کانفرنس سره په یو وخت د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا هم همدا موضوع را پورته کړه. ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال دی له اړو افغانانو سره بشري مرستې نه سیاسي کوي. لومړی به د زبی الله مجاهد څرګندونې واورو، بیا غواړم چې تاسو تبصره پی وکړئ.
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کوي د افغانستان د خلکو سره د بشری روحي په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه دي. او دا د هغه چانس د مرستې راټولېږي هم د هغو د روحیاتو سره هم لوبې دي.
دا برخه درسته چې نړیوال باید مرستې سیاسي نه کړي، په خلاص لاس د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي، خو دغه برخه چې نړیوال باید له دغو مرستو څخه د فشار یا د یوې آلې په توګه کار و نخلي یا خپلو اهدافو په خاطر باندې، له دې سره موافق یاست؟
اصل کې افغانستان د نړۍ لوی کور کې یو وړکی کور دی، او د دې لوی کور د نړۍ لپاره قوانین نافذ دي. په نړۍ نړیوال قوانین په هماغه اساس ملکونه په رسمیت پیژني، کوم چې په ټول نړۍ کې د منلو وړ. که چیرې طالبان یا د دوی استازي یا د دوی ویاندان خپل د خبرو سره د احتیاط نه کار وانخلي، په دې باید دوی وپوهېږي چې همداسې چې په انزوا کې پاتې دي، په انزوا کې به پاتې کېږي، او دومره به دوی ځور ونه ویني لکه څومره چې افغان مظلوم ولس په تېرو 4 لسیزو کې هم وځپل شول، هم خوار شول، هم ذلیل
شول هم بی عزت شول هم د تعلیم د پات شول طالبان د پاره به دا بیل شکه چې بی تفاوت وي دوی ته لکه څنګه چې پخوا پیسې او مرستې د مختلفو هیوادونو نه په پټه او براله رسېده دوی ته به ورسېږي لکه پخوانی چارواکي. لیکن افغان ولس ډېر زیات خسارمن وي او خسارمن شو. د اوسني خبرو کې چې جناب کامیاب صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی د امرسانی معنا کېدی شي چې لس کاله هم وي، امرسانی معنا کېدی شي چې دو هفتی هم وي. بهتره به دا نه وه چې طالبانو لکه اوس چې فرمانونه د اصلاحات ورکوي، لکه زه اورم په امر بالمعروف وایي چې خلکو ته مشورې ورکوي، غوښتنې کوي چې ګواکې ږیره پرېږدي او داسې لباس واغوندي. دغه خود اصول په اساس هم داسې کولی شو چې قرار قرار اصلاحات راوستي وای. د مکتب د دروازې بندول معنا یې څه شی دی؟ دا خو هماغه توره پرده ده، هماغه توره څیره ده چې بیا یې تکرارم ښیي چې پس د 15 کالو تاسو په افغانانو باندې هغه ظلم روا ګڼئ چې 15 کاله مخکې مو کړ. د نجونو تعلیم په کوم اسلامي هیواد ممنوع ده؟ 50 اسلامي هیوادونه لرو. 50 اسلامي هیوادونو کې افغانستان تر ټولو آخري او ذلیل ترین ښودل شوی، یعنی په دې کې صرف 9% خزینه باسواده دي، او په دې 9% کې هم تاسو اوس دروازې پرې بندوئ. هغه چې لاورته څه شرایط پخوا مساعد وو، یعنی د نړۍ سره دوام اخیستل د دوی لپاره حتمی او بیخي طبیعي قانون دی.
حافظي صاحب، لنډ کړه ته ووایه چې دا دواړه غونډې به د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهمې وي که د طالبانو رژیم یوې خواته کړو؟
اول خو زه باید دا ووایم چې موږ ولې دومره بیچاره یو چې هر وخت خارجیان ته په تمه یو چې دوی زموږ په هکله پرېکړې وکړي، یا به زموږ د دروازې لپاره یو څه پیسې راټول کړي، او بل دا چې زمونږ په اکله دوی پریکړه وکړي چې څه باید وشي درته، او په خپله د دې قادر نه یو چې خپل نظام سنبال کړو، خپل نوي مسایل حل کړو، او خپل متمدنانه تاریخ ته په کتو سره خپل راتلونکي وټاکو. نو په دې خاطر باندې اول خو دا یوه لویه غمیزه ده چې هر وخت موږ هر شی ته اړ یو، هر شی ته مجبور یو. په هر صورت بیا دوهم اړخ دغه دی چې افغانستان د اوکراین په مسایلو کې ډوب شوی نه دی، او اوس هم د دنیا محراق د توجه دی، او هم ختیځ هم هم لویدیځ دواړه ورته پاملرنه دي. او دا چې د دغه غونډو څخه څه ډول موږ ګټه پورته کولی شو، هغه زموږ په ملي مهارت باندې تعلق لري. که چیرې موږ یو متمدنانه مشروع منل شوي سیاسي ادرس ونه لرو، نه اقتصادي وده ممکنه ده، نه انساني پرمختیا ممکنه ده. که چیرې موږ نیمایي د نفوس د ټولنه د حق د تعلیم څخه، د حق د هغه اساسي حقوق د بشري څخه محروم کړو، معنا یې دغه دی چې نیم د نفوس او نیم د نیرو د کار د یو ملت موږ تنګ پرې کړي دي. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کول غواړم چې باید موږ په دې باندې قادر شو چې په تدبیر او په سنجش او په معقولیت سره یو مشروع متمدن د کار وړ سیستم ایجاد کړو چې دنیا لپاره مدرسې او د افغانستان د خلکو لپاره.
ساده صاحب، تاسو چې دا اوس زموږ او تاسو غږ هغه بې وزلي افغانان اوري، دا دواړه غونډې د دوی لپاره څومره مهمې بولي؟ یعنی دوی به څه تمع او توقع لري له دې دواړو غونډو؟
زه به یو ځل بیا خپل په مخکینی خبرو ټینګار وکړم. هغه دا چې موږ د لوی نړۍ یو برخه یو، د نړۍ لپاره نړیوالو قوانین وضع کړي او موږ د هغې قوانینو تابع یو. د دغې قوانینو د سرغړونې په صورت کې موږ خپل ځان، خپل ولس او خپل هیواد محرومو. بناً زه ټینګار په دې کوم چې موږ باید د سیمې د هیوادونو د توطیو لپاره په حساب پام وي، او باید څو استفاده نشو. نړیوال تصمیمونه ته باید تابع شو، نړیوال سره باید جوګه شو، ګام واخلو، او د نړیوال قوانینو تر شرایطو لاندې باید ځان آماده کړو. بنان د جنیوا غونډه ډېره اهمه ده د افغانانو د سرنوشت لپاره.
کامیاب صاحب، که تاسو ته درشو، آیا فکر کوئ چې له نړیوالو سره به د طالبانو دغه د حکومت تعامل کې کوم بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې؟
تعاملات جناب نوری صاحب ورځ تر بلې د انکشاف په برخه کې، او له دنیا سره د تفاهم د مثبتو اړخونو د ترلاسه کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي، تعهد وعدې شته دي. او دا اوس زیری به ستاسو اورېدونکو ته دا وکړم چې روسیه د افغانستان ورمعرفي شوی سفیر ومانو، معنا یې دا شو چې د رسمیت د پېژندلو هغه یو تعامل، یو بنسټیز اړخ د حکومتدارۍ ومنل شو، او انشاءالله په آینده وخت کې به تغییرات ډېر په مثبت ډول باندې مطرح کېږي، او د یو مشخص آدرس په توګه افغانستان به انشاءالله سیال پاتې شي، او خپل تاریخي عزت، برم، هویت او حیثیت به هر څه حفظ کړي ان شاء الله فقط لک حوصله پکار ده او لک وخت ورکول پکار
دي. ډیره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیات غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظی د سیاسي مسایلو پو او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات تاسو درې وړو ملمنو مننه چې د ازادۍ په چپو کې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. مانوریاس نوري مخته یوړا او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري وکړه.
زرون چانے نوے باران دے پتی رائی واربینا یا زرون چانے نرے